بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو او خواږو روژاتیانو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینې خلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنې. عزیزانو، نن د ادبار یا یکشنبه ورځ د 2024 لومړي هجري لمریز کال د غوې د میاشتې څلورمه د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 24 نیټې سره سمون خوري. زموږ په رانی خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شئ چې الاقصا جومات د فلسطین تاریخي او مذهبي هویت تر عنوان نه دیده. بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شئ چې له دې وروسته هم روژه د خدای میلمستیا تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي. او بیا هم د شب قدر په ارتباط ترته د ځنګړي پروګرام دریمه برخه وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درک چې تاسو په نړۍ او سیمه تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب اوریدلی او لوستلی شي. ولنډه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی دی مهال خبر نه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د فلسطین براخلیک د مبارزانو په اراده سره ټاکل کیږي. د اسلام قلا پولا وتړل شو. په افغانستان کې د اسلام د غلیمانو دسیسه نه پورا کیږي او طالبانو د شیعیانو او اهل سنتو په اتحاد ټینګار وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په اراده سره ټاکل کیږي. زمون خبريال وایي چې د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ نن سبا د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په اراده سره د نتیجې د ورکولو په حال کې دی. هغه د تهران په امام خمینی مصلی کې د شب قدر د دوهمې شپې د احیا او د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د ویرجنو خلکو په ټول کې وویل چې یوه ورځ داسې فکر کېده چې د فلسطین د ملت برخلیک به د خبرو اترو په میز کې معلوم شي، خو نن سبا د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په لاس او اراده کې دی. اسلامی ایران لوس مشر ویل نن سبا د افغانستان په جماعتونو او په الاقصی جماعت کې د مظلومو منځګزار او د مسلمانانو پر ضد د داعش ډلې او د سیونیست رژیم د ورته جنایتونکو کتون کیو. هغه د افغانستان د شیعه مسلمانانو په شمول د دغه هیواد د خلکو د ژوند ساتل د اوسنیو واکمنانو دنده وبلله او ټینګار یې وکړ. د افغانستان له واکمنانو غواړو چې د هیواد د مسلمانو خلکو د ژوند چې د روژې په حالت کې په جماعتونو کې شهیدیږي دفاع وکړي. د اسلام قلا پولا وتړل شو. د افغانستان په چارو کې د اسلام ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ټینګار وکړ. په هغه تماس کې چې د افغانستان له کورنۍ او دفاع وزارتونو سره ټینګ شو، ټینګار وشو چې اقدامات باید ودرول شي او د موضوع د دواړو هیوادونو د سرحدي لوړ کمیشن کې اواره شي. له هرات ولایت خبرو سرچینو د اسلام قلا په پوله کې د اسلام ایران او طالبانو پوله ساتونکو ترمنځ د یوه تاوتریخوالي رامنځته کېده خبر ورکړ. دغه سرچینې د اسلام قلا پولې د تړل کېده په تایید سره ټینګار وکړ. ایرانی او طالب پوله ساتونکو ترمنځ هیڅ نښته نه ده شوي. د یني شاهدانو په وینا تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شو چې طالب ځواکونو نیت درلود دواړه هیوادونو په سره د سیمه کې د یوې لارې د جوړولو تکل وکړي چې د اسلام ایران د پولیساتو ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شو. د ایران دغه اقدام د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شو او له بحث او شخړې وروسته دواړو لوري ترسه شول. خاغلی حسن قازمی قومی په دې اړه ویل چې طالبانو د غارون سرحد په محدوده کې لا مخکینی غږملتیا پرته د لارې جوړولو اقدام وکړ او د پولې خلاف ورزي وکړه چې د اسلام ایران پولا ساتي بیا خند شول. د زیاته کړه په هغه تماس کې چې د افغانستان له کورنیو او دفاع وزارتونو سره ټینګ شو ټینګار وشو چې موضوع د دواړو هیوادونو د سرحد عالی کمیشن په چوکاټ کې حل او فصل او اواره شي. امریکا باید زیات غوښتنه او شک پرېږدي. فارس خبری آژانس وایي چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان ویلي امریکا باید د ویانا په خبرو کې زیات غوښتنې او شک پرېږدي او د حقیقت او د موضوع د حل کولو په لاره کې ګام پورته کړي. خاغلی عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې د بایکاټونو د ختمېدا لپاره د سلا او مشورو دوام ته په اشارې او د دې خبرې په کولو سره چې ښي پیاوړي او پایداره موافقې ته د رسېدا لپاره د اسلام ایران جمهوریت په اراده کې هیڅ شک نشته ویل چې امریکا باید زیات غوښتنې او شک څنګ ته کړي او د حقیقت او د ستونزې د حل لارې د موندلو په لاره کې ګام پورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان زیاته کړي ده همدا اوس درې اروپایي هیوادونه روسیا او چین د موافقې نهایي کېدا ته تیار دي او دا د امریکا اوسنی حکومت دی چې باید د سپینې واڼې د تیرو غلطو سیاستونو د اصلاح کولو جرأت پیدا کړي. ښاغلی عبداللهیان په افغانستان کې ترګرو اقداماتو زیاتېده او د کډوالو د څپې ډېریدا ته په اشارې سره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د جدي ملګرتیا او د افغانستان د کډوالو په مشکل لغور کولو او د بشر دوستانه مرستو په استولو او له نشیزو موادو سره د مبارزې په ضرورت هم ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر د اوکراین په کړکیچ کې په سیاسي حل لارې باندې تمرکز په ضرورت په ټینګار سره په یمن کې د موقت اوربند ټینګېدا هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې سیمه د یمن د دایمي اوربند په بشپړ ډول د کلابندې د ختمېده او د یمن د ډلو ترمنځ د موافقې کتونکي ووسی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول بورل هم په ویانا خبرو کې د ایران د پلاوي مثبتې ارادې ته په اشارې سره ویلي چې باوري یو چې ایران موافقه غواړي او ډول ډول نوښتونه یې هم کړي او هغه دوام لري. په افغانستان کې د اسلام د دښمنانو دسیسه تحقق نه مومي. په جامع المصطفی هم د افغانستان د ورستیو ترګرو پیښو په غندلو کې د یوې بیانیې په صادرولو سره ویلي چې د افغانستان اتل ملت په زلونو ښودلی دا د اسلام غلیمان به هیڅکله په دغه هیواد کې د خپلو سپیرو دسیسو د تحقق مجال پیدا نه کړي. په دغه بیانیه کې راغلی چې بېشکه د افغانستان د مظلوم ملت په زیرتیا او دښمن پیژندنې سره امریکایي تکفیري ترګر هیڅکله ونه توانېږي په دغو جنایتونو سره په افغانستان کې د قومي او فرقهییز جنګ د رامنځته کولو لپاره خپلو پلیدو هدفونو ته ورسي. طالبانو د شیعیانو او اهل سنتو په اتحاد ټینګار کړی دی. د تسنیم خبری آژانس له راپورټ سره سم د افغانستان د موقته دولت د مشر مرستیال عبدالسلام حنفی په مزار شریف کې د شیعیانو په جمعه د ورستی حملې د شهیدانو له کورنیو سره په کتنه کې وویل د شیا او سنی ترمنځ فرق نشته او په دغه هیواد کې ټول قومونه یوه بدن په شان دي. حنفی زیاته کړه د افغانستان د شیا سنی پښتون تاجک ازبک او ترکمن ترمنځ اختلاف نشته ځکه چې ټول مسلمانان دي. په ورستي ورځو کې په مزار شریف او کندوز جماعتونو په شمول د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترګرې حملې وشوې چې له امله یې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شول. د اکثرو چاودنو پړه داعش ترهګرې ډلګې پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترګرو چاودنو پراخ داخلي سیمه ییز او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. داعش ډلې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه زیات کړي دي. ناخبری آژانس وایي چې په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي نمائندګۍ مرستیال او سفیر میرمن زهرا ارشادی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې لاغم په ډکو پیښو ډیر اندېښمن دي ویل چې په افغانستان کې داعش ډلې شتون په سیمه کې د ترهګرو فعالیتونو د زیاتی دا سبب ګرځېدلی دی. هغې د 2020 د 2025 لا ترهګرۍ او سرزورۍ سره د مقابلې لپاره تاجکستان جمهوریت د اقدام د پروګرام او د ملي ستراتیژۍ په نوم سره په یوې غونډې کې ویلي چې ټولو خلکو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې شتون په سیمه کې ترهګرو فعالیتونو د زیاتی دا سبب ګرځېدلی دی. ملا برادر د کابل، کندوز او بلخ ورستې چودنې په کلکه غندلې دي. د افغانستان د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې ورستې چودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. دغه چودنې په ښوونځي او جوماتونو کې شوي. په ترس کې تر اوسه پورې 200 کسانو ته بیا مرګ ژوبله هم اوختی ده. ځینې راپورټونه وایي چې په دغو چاودنو او مرګ ژوبلو حملو کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. کرزی وایي چې د نجونو ښوونځیو پیلیدل له خلکو غوښتنه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مدني ټولنو لا یو شمېر فعالانو سره لیدنه کې ویلي چې یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو پر پیلیدو او دندو ته د ښځو پر تګ ټینګار کوي. د حامد کرزی له دفتره په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړي په کابل کې د مدني ټولنې لا یو شمېر فعالانو سره کتنه کړې ده. سرچینه لیږي چې د مدني ټولنې یو شمېر استازو په دې لیدنه کې د نجونو ښوونځیو خلاصېدو او کارونو ته د ښځو پر تګ ټینګار کړی دی. دوی ټینګار کړی چې د هېواد ښځې دې هم د نارینهو په شان زده کړې وکړي او له خپلو ورونو سره دې د هېواد د پرمختګ په برخه کې هڅه او کوشش وکړي. دا د دې مهال خبرونه پاملرنه میوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ
الکسا جماعت د فلسطین تاریخی او مذهبی هویت دا زمونږ د سیاسی تبصرے عنوان دی. په تیرې جمعې ورځ کابو 1,50,000 خلکو د جمعې لمانځه ترسره کولو لپاره ځانونه الاقصی جومات ته ورسول. الاقصی جومات په چورلیستوب سره هماغه راز د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلي پوځیانو تاوتریخوالی دوام لري. الاقصی جومات د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده. الاقصی جومات تل د سیونستانو او د فلسطینیانو ترمنځ د جګړې مهم عامل دی. سیونست رژیم د ډیرو او د بیا بیا محدودیتونو پر رامنځته کولو سره الاقصی جومات ته د فلسطینیانو د ورتلو مخه نیسي. په تیرو څو ورځو کې هم د محدودیت رامنځته کولو په پلمه د پیسه اختر و. یهودیانو لپاره د پیسه اختر په مصر کې له مریتوب او قیده د یهود قوم د وتلو ورځ ده. په حقیقت کې سیونست رژیم او سرزور یهودیان باوري دي چې الاقصی جومات د دوی دی او تر هر شرایطو لاندې دغه سپېڅلي جومات ته د ورننوتلو لومړیتوب له یهودیانو سره دی. په همدې لړ کې د الاقصی جومات د یهودي کولو سیاست هم د تاریخ په تحریفولو او د فلسطینیانو په حقوقو په سترګو پټولو سره تعقیبوي. دغه سیاست او ایدیا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو علمی زده کړې او کلتوري موسسې یونیسکو په 2016 میلادي کال کې د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په قدس کې له سپېڅلو ځایونو په تیره بیا له الاقصی جومات سره د یهودیانو هر ډول تاریخي او دینی یا کلتوري اړیکه رد کړه او دغه جومات یې د مسلمانانو لپاره سپېڅلی ځای وباله. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی څلورمې کمیټې هم د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په یوه پریکړه لیک کې د 199 هیوادونو په مثبتو رایو سره الاقصی جومات کاملا اسلامي هویت لرونکی وبلو او له یهودیانو سره دغه جومات هر ډول ارتباط یې رد کړ. سیونس رژیم لاغو تاریخ سندونو چې الاقصی جومات د مسلمانانو د خبر دی او هم د ملګرو ملتو پریکړه لیکونو ته بې پامي کوي او دغه راز د فلسطینیانو لپاره د محدودیت د رامنځته کولو په ترڅ کې د هغوی پر ضد پراخ تاوتریخوالی ترسره کوي چې دغه سپیڅلي جومات چې اسلامي نوم یې حرم شریف دی د فلسطینیانو د ورتلو مخه ونیسي. که څه هم د الاقصی جومات یهودي کول له تیرو څو لسیزو راهیسې پیل او تعقیب شول، خو په 2018 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ټرمپ اقدام او د سیونس رژیم د پلازمینې په توګه د قدس معرفي کولو په دغه حرم شریف کې د فلسطینیانو پر ضد د سیونستانو تاوتریخوالي د زیاتېدا زمینه برابره کړې ده. خو د اسرائیل له دغو پراخو تاوتریخوالو سره سره فلسطینیانو په ټولو حالتونو کې الاقصی جومات ته په ورتلو ټینګار کړی او دغه حرم شریف د هویت د بدلولو په مقابل کې یې مقاومت کړی دی. په تېرې جمعې ورځې او د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمې جمعې هم د اردن سیند د لویدیځې غاړې په شمول له بېلابېلو سیمو او د 1948 میلادي کال نیواکي سیمو کابو 150,000 فلسطینیانو ځانونه الاقصی جومات ته ورسول. دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ پانه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی عزیزانو. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله سره اوس هم تاسو ته د تاریخ یو بل پاڼه وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژه د مبارک میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 24 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اویا کاله پخوا د ډیرو تاریخ لیکونکو د محاسباتو پر اساس د 1525 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه په نړۍ کې د کتابونو د تالیف او ژباړې لومړنی بنیاد په ایران کې کار پیل کړ. دغه بنسټ د ایران د ساسانی پاچا خسرو انوشیروان په پریکړه کې خودل شو. د نړۍ د تالیف او ژباړې لومړنی مرکز په خپل څنګ کې یو عمومي څیړنیز کتابتون هم درلود چې په همدې کال کې بشپړ شوی و. دغه مرکز ته د نړۍ له کونج او کناره د ژباړې په اړه د کتابونو راوړلو لپاره حتی خسرو انوشیروان خپل ځانګړی طبیب برزویه هند ته ولیږه او د دغه سفر نتیجه ایران ته د کلیله و دمنه کتاب راوړل و چې په منځنی فارسی یا ساسانی فارسی، بیا په عربي او وروسته به په نوي فارسی یا دری ژباړل شوی دی. لدی څلور پیړۍ وروسته سامانیانو هم دا ډول یو مرکز د مرو له عمومي کتابتون سره په څنګ کې جوړ کړ. د مرو کتابتون دایرة المعارف او چاپ ځای د سامانیانو په همت جوړ شوی وو او د چنګیز خان تر حمله وروسته دایر وو. په پخوانی نړۍ کې تر ټولو ستر کتابتون او د تالیف او ژباړې تر ټولو ستر مرکز ګڼل شوی چې هر ورځ په پکې لږ تر لږه 400 محررانو کتابونه لسره لیکل او تکثیرول. هم دغه مرکز د فارسی ژبې او ادبیاتو له احیا سره ډیره مرسته وکړه. د مرب د کتابتون د کار رو د اوس مهال هم د نړۍ د ډیرو عمومي او څیړنیزو کتابتونونو لپاره بیلګه جوړه شوې ده. د مرب خوار اوس مهال د ترکمنستان په جمهوریت پورې اړه لري. 1210 کال پخوا د 233 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 22 نیټه مشهور مسلمان محدث او مفسر ابن ماجه وفات شو. هغه په 209 هجری قمری کال کې د ایران په یو خار قزبین کې وزیږید. هغه د حدیث له علم سره د آشنایۍ لپاره مختلفو اسلامي ټاټوبو ته سفر وکړ. ابن ماجه د حدیث په علم کې له مهارت ترلاسه کولو وروسته د سنن ابن ماجه په نوم خپل مشهور کتاب تالیف کړ چې د اهل سنتو په نزد د حدیث له شپږو مشهورو کتابونو څخه ګڼل کیږي. د قرآن تفسیر او د قزوین تاریخ د ابن ماجه له نورو آثارو څخه بلل کیږي. یو سل او 500 کال پخوا د 2018 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې په 22 نیټه د ایران یو ستر عالم الحاج عبدالحسین تهرانی چې په شیخ العراقین مشهور و وفات شو. هغه یو عالم فقی، زاهد او تقوادار کس و او ډیره مضبوطه حافظه او پوهه درلوده. هغه د فقه، حدیث او د قرآن کریم د تفسیر په علم کې یو بمثاله استاد و. شیخ العراقین د مذهبي کتابونو او آثارو له راغونډولو سره زیاته دلچسپي درلوده او له خپل وفات وروسته یې خپل ستر او غني کتابتون د علمي څیړونکو او مطالعې او د مطالعې لپاره د خاوندانو لپاره وقف کړ. شپږ نوي کاله پخوا د 1215 هجري لمریز کال د غوایي اسور د میاشتې په 4 نیټه رضا میر 5 د پاچایي تاج په سر کړ او په رضا شاه مشهور شو. رضا شاه ډیر پخوا د قاجار د لړۍ د راپرځولو په لټه کې و، نو په دې پلمه یې د جمهوریت د جوړېدا طرحه مطرح کړه. خو د جمهوریت د طرحې له ماتې وروسته د هغو پراخو تبلیغاتو په ترڅ کې چې د قاجار په وړاندې د رضا خان د پلویانو لخوا ترسره کېدل، د ایران نهم پارلمان د 1214 هجري لمریز کال د لړم په 9 د یوې مادې په تصویبولو سره د قاجار د پاچاهۍ رنګېدا اعلان کړه. او رضا خان چې د 1299 لمریز کال کې د کپ په 3 نیټه د یوې کودتا په ترڅ کې د جنګ وزارت او د ټولو قواو قمندانۍ نیولې وه او سردار سپه ته ورته ویل کېده د ایران د پاچا په توګه معرفي کړ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر.
یو ځل بیا د متعال او پاک خدای ډیر شکر ادا کوو چې د رمضان د مبارک میاشتې د 22 روژې د درکولو توفیق را په برخه کړ. له مهربان رب غواړو چې موږ د پېشمنیو له برکتونو آگاه کړي او زموږ زړونه یې د انوارو په رڼا روښانه وګرځوي. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره چې روژه د خدای میلمستیا نومې لړۍ دی، له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او زه جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو مونږ انسانان لا ګناه مبارا نه یو، بلکې همغه ډول چې قرآن مجید فرمایي مونږ اکثره په جهالت، نادانه او غفلت کې پراته یو. اکثره دا سره پیخیږي چې لا غفلت سره مخامخ کیږو او هغه څه چې خدای پاک ترې منع کړي دا انجام کړي او یا م الهي اوامرو ته بے پامی کړي دا. په داسې موقعو د خدای پاک حکم دا دی چې توبه وکړو او نیغې لارې ته ستانه شو، ځکه چې خدای پاک ډیر توبه قبلونکی دی. له موږ څخه ډیرو زیاتې توبې وستې دي، خو په همغه انداز مو هم توبې ماتې کړي دي او بیا مو ګناهونه ترسره کړي او ځنې مو دومره په ګناهونو کې ډوب شوي وو چې لاسانه ناهیلي شوي وو او هډو د توبې او خدای پاک ته د ستنېدو په فکر کې نه یو. په ګناه باندې ټینګار او اصرار زیاته غندونکي او ناخوښه چاره ده، خو د خدای پاک له رحمت نه ناامیدي هم په همغه اندازه ناخوښه او غندیدونکي چاره ده. خدای پاک د سورې زمر په 350 آیت کې فرمایي: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو غفور رحیم. د دې مبارک آیت ټول کلمه د خدای پاک له مینې او مهربانۍ ډک دي او لا ډېرې مهربانۍ یې ګناهکارانو ته زما بندگانو لفظ را خطاب کړی او تاکید کوي چې ته هر ډول ګناهونه بخشي. ته به وایې چې هډو ور لرا د ګناه ډول او اندازه څه مهمه نه ده، بس دومره کافی ده چې له رحمت نا امیده او مایوس نه شو او پوه شو چې د خدای پاک رحمت ته امیدواره کیدل د ټولو ګناهانو د بخښنې زمینه جوړون کی دي. خدای پاک د رحمت مبدا دی او هیڅ کله خپل بندگان له خپل رحمت نه مایوسه کوي. خدا په دې معنی نه ده چې هر کار غواړو وکړو او په دې ډاډمن او مطمئن شو چې خدای پاک به مو ګناهونه وبخي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: د خدای رحمت ته امید واره اوسه، داسې امید چې درته د ګناه کولو جرأت در نه کړي او له خدایه ویره ولرې، داسې ویره چې د خپل رحمته نا امیده نکړي.
د امام جعفر صادق علیه السلام له نظره د هر مؤمن بنده په زړه کې دوه نورونه موجود دي: یو د خدای پاک رحمت ته د امید نور، او بل د هغه له غضب او عذابه د خوف او ویرې نور. په اصولي توګه د قرآن مجید په کلتور کې خوف او رجا یعنی ویره او امید سره اخشل شوي دي. پاک خدای د سوره غافر په 16 مبارک آیت کې داسې فرمایي: ما وبولی چې مو دعا قبول کړم، البته هغه کسان زما له عبادت سرکشه کوي ډیر ژر بخوار او سرټټی دوزخ ته داخل شي. د آیت په هغه حال کې چې موږ د خدای پاک رحمت ته ایلمن کوي، د الهي عذاب او غضب په اړه هم راته خبرداری راکوي، او په عین حال کې د دې خبرې بیانونکی دی چې د متعال خدای رحمت د هغه په غضب وړومبېتوب لري. دا هم هغه خوف او رجا ده چې موږ باید تل د دغه دواړه په نظر کې ولرو. د خدای پاک له عذابه د بیم او ویرې نتیجه د ګناه پریښودل دي، او د هغه رحمت ته د امید نتیجه د صالح عمل ترسره کول. د سورې کهف په 113 مبارک آیت کې پاک خدای داسې فرمایي: نو هر څوک چې له خدای پاک سره د ملاقات هیله لري باید ښه کارونه وکړي. نو ویلی شو چې که خوف او رجا د بنده په عمل کې څه اثر نشي درلودلی، نو هغه بنده له دروغجن نه بغیر بل څه نه دی. یو مدعی چې په کار دی د دروغو لپاره هم توبه او استغفار وکړي.
Thank you.
دوستانو دا پروگرام په دې برخه کې څلور مهمو موردونو د چې په کار دی د روژې په مبارکه میاشت کې په خوړو کې جدي واخیستل شي اشاره کوو. لومړی مورد د خوراک د خوړو وخت، دوهم مورد د خوراک د خوړو اندازه، دریم مورد د خوراک د خوړلو څرنګوالی، او څلورم مورد د هغه خوراک چې استعمالوي ډول دی. په نننی پروګرام کې په خاصه توګه د رجامات او د ماخام او پښمنی د ډوډۍ د خوړو د وخت په اړه تاسو سره خبرې کوو. د روژې په مبارکه میاشت کې انسان د اجازت ته چې د ماخام لا اذان واخلي تر سحر اذان پورې د مهربان خدای نعمتونو وخوري. روژاتي کس د ماخام د اذان په وخت روژاماتې خوري او د سحر لا اذان مخکې پېشمنۍ خوري. زیاته سبرښتنه شوې ده چې په پېشمنۍ کې داسې پروګرام سنجونه وشي چې انسان هم د دعا او عبادت لپاره د وخت خیال وساتل شي او هم د خوراک خوړلو لپاره کافي وخت ولرل شي. د خوراک په اړه یوه تیروتنه د پېشمنۍ په وخت د خوراک په خوړلو کې بیړه ده. په کلي شکل یو کس چې پېشمنۍ په بیړې سره خوري د معدې او کولمو له ناراحتۍ سره مخامخ کیږي. په حقیقت کې په بیړه د خوړلو اثر د څو ورځې روژو نیولو وروسته د هاضمې په سیستم کې څرګندیږي، لکه د معدې د درونوالي په ورځ کې په طبیعي توګه د خوراک د نه هضموالي او د معدې ترشووالي په اثرات.
د روژې په مبارکه میاشت کې پېشلمې یو ډېر مهم خوراک دی چې خوړل کېږي او هیڅکله په کار دی ډډه ترې ونه کړی شي. د پېشمنۍ خوراک تاسو سره په دې کې مرسته کوي چې خپل بدن د یوې اوږدې ورځې لپاره چمتو ولري. د پېشمنۍ خوړل د بدن د کارکردګۍ د سستوالي مخه نیسي. د یو پوره پېشمنۍ خوړل په دې کې له تاسو سره مرسته کوي چې د روژې نیولو لپاره چمتو او انرژي لرونکي پاتې شي. سپارښتنه کېږي چې د ورځې په اوږدو کې د پایدار انرژۍ په د درلودلو لپاره بوره یا سبوس لرونکو وړو ډوډۍ استعمال شي. د دې باوجود د پېشمنۍ په وخت له ویښېدو او د ډوډۍ خوړلو نه خوب کول ډېر زړه راښکونکې چاره ده، خو زیاته سپارښتنه کېږي چې باید د پېشمنۍ خوراک پرې نه خودل شي. د روژې ماتی او پېشمنۍ ترمنځ د وخت فاصله دومره په کار ده چې د پېشمنۍ د خوړلو په وخت په معده کې نه هضم شوی خوراک نه وي. له دې امله روژه ماتی په کار دی په اړومبني فرصت کې وشي او د پېشمنۍ د خوړلو له وخت سره تداخل رامنځته نشي، او د روژه ماتی په وخت د خوړل شوي خوراک اندازه په نظر کې ونیول شي او د هغې په اساس د پېشمنۍ خوړو مرحلې ته داخل شي. د پېشمنۍ خوړلو وخت په کار د داسې وسنجولی شي چې د خوراک د هضمېدو لپاره کافي وخت ولري او انسان په ډکه خېټه بسترې ته لاړ نشي.
ایزن و روژا زل نورانی او روخانه کی انسان در روژه پا سیوره که دا عالمین و لپ پروردگار سرا دا مناجات و او راز و نیاز خوند سکلشی. در روژه دا مبارک میاشته خواگه عبادتون دا انسان وجود سپکی او هر سمر چه دا خود پاک او دا غد دا عظمت او قدرت معرفت زیاد شینو پکی دا نیک و کارنو تر سرکولو لپارا زمینه زیادی گی. لام دے عمل دروجے مبارکہ میاش دی ایمان او عمل پسیورا کے دا اخلاقی فضائل و دا خلا و میاش تا پدے میاش کے دا معصومین و سیرت پدے موضوع باندے یو ٹنگار دے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دا رمضان پا مبارکہ میاش کے دا دعا کولا، اے حق خدایا چے تدبیر یہ پا اختیار کے دے او حقا پا ہر چیز قادر دے، اے حغا ذاتا چه پوهیگی دسترگو او د حغا چه خیانت چه پسینو که پتایی او زلونا پا زان که پتایی او حغا ده پا زیرتیا سرا آگا. خدایا مونگ پا آغو کسانو که وگرزای چه نیت وکڑی اور پس عمل وکڑی، او مونگ لاغو کسانو مگرزای چه لاکار او کوشش نبغیر پا خود چه اعتماد وکړي. خدایا مونږه بدنونه له بیماریو څخه په امان کې وساتي او په هغه څه کې چې له عملونو څخه دې رباندې فرض کړي دي مرسته وکړي چې په دې میاشت کې لا مونږ تیر شي، په داسې حال کې چې هغه څه چې دې په مونږ فرض کړي او ترسره کړي. خدایا مونږ د دې میاشتې په روژه نیولو کې ورسره مرسته وکړي، د شپې په رڼولو کې مونږ بریالي کړي، او په دې میاشت کې د لمونځ ادا کولو لپاره راته لذت عطا کړي، او د قرآن مجید له تلاوت کولو مو بې برخې نه کړي، او په مونږه د زکات ادا کول آسان کړي. خدایا رباندې ستړیا، سستی، رنز، بیماری او حلاکت غالب نه کړي. خدایا لا حلال روزه څخه مو روژماتی په برخه کړي. خدایا په مونږ باندې هغه ونډه چې دی زمونږ په برخه کې دا په دې میاشت کې آسان کړي، او هغه سره باندې آسان کړي چې په خپل فرمان دې رباندې مقرر کړي، او حلال او لا گناهونو پاک او پاکیزه او معصیت او جنایتونو نه پاک مو په برخه کړي. خدایا په مونږه بے لا پاک خوراک پرتا او څه پلید او حرام و نه خورئ، مونږه حلال روزی په برخه کړي چې په ګندګۍ او بیماریو ککړ نه وي.
قدرمن اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا ده. دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر ده مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او مل کړي.
د برخلیک شپې ګلونو اوریدونکو، وخت او زمان سومره په تیزی سره تیریږي، او تیرې دوته زمونږ د جون سومره بیړه ده، د جون په ډګر سومره په بیړه ګامونه اخلو، او سومره په چټکې لحظې شاته پرېږدو. دا دې د قدر شپو ته رسیدلی وو. په دې اړه مو یوه وینا برابره کړې ده چې زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو، نو پام ورته وکړئ.
ډیرو قدمونو اوریدونکو، پوښتنه دلته ده چې چیرته روان یو، او د مال وږی په کومه شتمنۍ مریږي، او هغه چې د سوکالۍ او آسودګۍ په تمه دي څه وخت خپلې موخې ته رسیږي. د انسان د شهوت، شهرت او قدرت او دارنګه په زرګونو نورو خواهشاتو پای چیرته دی؟ دا ستړی وجود او دا دردمن روح به تر څو له حریص نفس سره اوژه په اوژه زغلی؟ کاشکې د نفس سرخوش آس یوه لحظه هم آرام درلودلی، او مهار روح په لاس کې اخیستی چې مطمئن او سپک وزری روح واقعی سره سرچینه موندلی وای، او د انسان تنده یې پرې ماته کړې وای.
نن شپه د حیات لچینې د روح د مړېدو شپه ده، د غور او فکر شپه ده. په هغه څه کې غور او فکر چې تر شا مو پریخي، او هغه چې په خپل مخ کې لرو. د روژې مسافر د دې میاشتې د مبارکو شپو او ورځو په تیرولو سره
د دې مبارک میاشت په میز کې یوې ارزښمنې شپې ته رسیدلې چې تر زرو میاشتو غوره ده. دا دې د خدای جل جلاله د میلمستیا د کرم او مهربانیو ډک یو بل دسترخوان هم اوار شوی دی، او په الهي مایده د انسان د سپېڅلو روحونو هرکلی کیږي. د رمضان د میلمستیا سختن په دې شپه خپلې ریښتینې ژمنې او د دغې شپې هدیې څومره په ښه ډول بیان کړي دي. نن شپه د اسمانونو مخلوقات د ځمکې مهمانۍ ته راغلي دي، او ملائکې مؤمنانو ته سلام کوي. د حق له نورانی کلام سره غږ ملکیږو، او په دې آسماني شپه د الهي رحمت نسیم ته ځانونه چمتو کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. د بخون کی او مهربان خدای پنامه، مون قران کریم د قدر پشپا نازل کړ. تاسو په هیږي چې د قدر شپه څه شی ده؟ د قدر شپه تر زرو میاشتو غوره ده. ملائکې او روح د خپل رب په اذن د هر کار د تقدیر لپاره راکوزیږي. د سلام یعنی برکت او رحمت شپه ده تر هغې چې سحر راوخیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د قدر شپې په اهمیت کې هم دا بسته چې خدای تعالی جل جلاله شانو د قدر په سوره کې دا شپه تر زرو میاشتو غوره بللې ده. خدای تعالی په صراحت سره یادونه کوي چې په دې شپه کې الهي ملایکې د مؤمنانو پر مجالسو تیریږي او هغوی ته سلام کوي او د هغوی دعاګانو ته آمین وایي. د قرآن کریم د څو آیتونو له جنبندۍ څخه په دې پوهیدلی شو چې د قدر شپه د روژې په مبارکه میاشت کې ده. د دخان سورې په دریم آیت کې خدای تعالی جل جلاله شانه داسې فرمایي چې قرآن کریم په یوه مبارکه شپه نازل شوی. له بلې خوا د بقرې سورې په 115 آیت شریف کې هم فرمایي چې د روژې میاشت داسې یوه میاشت ده چې قرآن کریم پکې نازل شوی، او د قدر په سوره کې هم راغلی چې موږ قرآن کریم د قدر په شپه نازل کړ. د دغو څو مبارکو آیتونو له ټولګې نتیجه اخلو چې د قدر شپه د روژې په مبارکه میاشت کې واقع ده. په نمونه تفسیر کې راغلی د روژې په مبارکو شپو کې د قدر شپې پټېدل د دې لپاره دی چې مسلمانان د روژې ټولو شپو ته اهمیت ورکړي او د خدای تعالی د مهربانۍ تر سیوري لاندې راشي، لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله شانه خپل رضا د ډول ډول طاعتونو او عبادتونو په منځ کې پټه کړې ده. د پیغمبر اکرم له اهل بیتو څخه د رارسېدلو روایتونو په اساس د قدر شپه د 19 یوویشتم او درویشتمې روژې له شپو څخه یوه شپه ده.
مفسرین وایي دا شپه له دې امله د قدر شپه نومولې شوې ده چې د بندګانو د ټول کال مقدرات په دې شپه ټاکلې کیږي. البته دا کار د انسان د ارادې، ازادۍ او اختیار سره هیڅ کوم تضاد او فرق نه لري، ځکه چې الهي تقدیر د ملایکو په وسیله د خلکو د اعمالو، نیتونو، پاکۍ، تقوا او ایمان او د هغه د لیاقت او وړتیا په کچه ټاکلې کیږي. یعنی هر چا لپاره هغه څه مقدر کیږي چې وړی وي، یا په بل عبارت زمینه په خپله د انسان لخوا برابرېږي. او دا نه یوازې د انسان له واک او اختیار سره منافات نه لري، بلکې په دې باندې تاکید هم دی چې انسان په خپل وجود کې د الهي رحمت او خیر د موندلو لپاره لازمی وړتیاوې رامنځته کړي. جبرائیل علیہ السلام د قدر شپې د اهمیت په اړه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته عرض وکړ: اے محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، د قدر شپه هغه شپه ده چې هیڅ غوښتونکی غوښتنه نه کوي مګر دا چې هغه ته ځواب ورکړل کیږي، او هیڅ توبه کوونکی توبه نہ کوي مگر دا چې توبه یې قبليږي. په دې شپه د رحمت سرچینې ته پر رسیدو سره کولی شو خپل ژوند ته نوې معنا ښکلا ورکړو، د خپل زړه کشت له اغزیو او خزلو پاک کړو، سو د خیر او نیکی نیالګو او غوټیو ته د غوړېدو ښه بستره برابر شي. ایرانی روان پیژان دی ډاکټر باقر غباری وایي، د قدر شپې یو ځانګړنه ځمکې ته د ملایکو نازلې دل دي. د روان یا نفسیات پیژندنې له مخې یې معنی دا ده چې انسانان له روحي او نفسیاتي نظره په دې شپه له ملکوت سره د اتصال چمتووالی پیدا کوي. دا تماس او اتصال د روح د تصفیه او پاکۍ له عمله رامنځته کیږي. د قدر شپه داسې یوه شپه ده چې انسانان کولی شي د مثبتې نفسیاتي انرژي څخه په ګټه اخیستلو له خپل پروردګار او د هستۍ له خالق سره تعلق ټینګ کړي.
د قدر شپې ژوندې کولو په دې شپه د داسې اعمالو توصیه شوې ده چې تر ټولو مهم یې تفکر دی. د قدر شپې ژوندې کول له غفلت او بې پروایۍ څخه د خپل ځان او زړه لرې ساتل دي، او دا کار دې ته زمینه برابروي چې انسان په بصیرت، هوښیارتیا او اختیار سره د نیکمرغۍ او سعادت په لاره ګام واخلي. البته په دې شپه کې تفکر باید داسې یو تفکر وي چې په مخ په وړاندې حرکت تمام شي او انسان له درېدا او سستۍ وژغوري. د ګټور تفکر لپاره ډېرې موضوع ګانې شتون لري. خدای تعالی جلاله شانهو په ګڼ شمېر آیاتونو کې انسان د آسمانونو او مځکې د خلقت په اړه تفکر ته وربللی دی. څومره به ښه وي چې انسان په دې شپه د هستۍ په باره کې فکر وکړي، په خپل برخلیک غور وکړي او د خپل خلقت موخه ومومي، په خپل تیر عمر نظر واچوي او له ځان ته خپل قوي او ضعیف ټکي معلوم کړي، ځکه چې په دې شپه په تفکر سره په ژوندون کې ډېر بدلونونه راتلای شي او د انسان تګلاره اصلاح کیدای شي. کله کله دا شپه په انسان دومره اغیز لري چې د هغه د ژوندون بهیر په ټولیز ډول بدلوي. د قدر په شپه تفکر ته د لویو علماو د توصیه په دلیل دی چې هغوی به په دې شپه خپل علمي فعالیتونه تعقیبول. له دې ډلې علامه طباطبایي په خپل المیزان تفسیر کې لیکي، کتاب بشپړ شو او زه یې د 1491 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 23مه د قدر په مبارکه شپه له تالیفه فارغ شوم.
د قدر په شپه له ارزښتمنو اعمالو یو بل هم د قرآن کریم تلاوت دی. فکار دی د قرآن کریم د نزول په شکرانه کې د تلاوت لپاره هم یو څه وخت وټاکو او د هغه په آیاتونو کې غور او فکر وکړو. امام جعفر صادق علیه السلام به د قرآن کریم د تلاوت د شروع کولو په وخت کې دا دعا کوله، خدایا زما د قرآن کریم تلاوت هغه تلاوت مگر زوا چې په هغه کې زما لپاره تدبیر نه وي، بلکه ما ته توفیق راکړي چې زه د هغه په آیاتونو کې فکر وکړم او استاد دین په اوامرو عمل وکړم. د هغه حضرت پلار مبارک امام باقر علیه السلام د قدر په شپه کې په قران کریم د تمسک په اړه فرمایي، قران کریم په لاس کې واخله، هغه خلاص کړه او خپل مخ ته کېږده او وایا، خدایا استاد نازل شوی کتاب لمخه او د هغه کلو او لوی نمونه لمخه بولم چې په دې کتاب کې دي، خدایا لتا غواړم چې ما د دوزخ له اوره وساتې. په دې شپه د قران کریم د توصیه شویو دعاګانو لستل له خدای جل جلاله سره د انسان د پیوند او تعلق لپاره یو لار ده. د قدر په شپه یو مشهور دعا چې د جوشن کبیر دعا ده، په دې نورانی دعا کې چې د خپلو او زخمونو مضامینو لرونکي د خدای جل جلاله په عظمت او لوی سره یادو، د هغه هم دوایو او د هغه په بخنه زړه تړو. د دغه نورانی دعا په یو برخه کې لولو، اے د سرگردان و خلق و لارخون کیا، اے د فریاد کون کو فریاد ترسیدن کیا، اے د پناہ غختن کو لپار پناہ زے، او اے پ مسکینان و رحم کون کیا، اے د گناہن و بخن کیا، پاکی ت اے حق معبودا چلتا نہ بغیر بل معبود نشتا، مونگ تد دو زخ لور نجات راکڑے، اے زمونگ پروردگارا. یو ورس خدای جل جلاله د موسی علیہ السلام له مناجات او ورستا هغه ته فرمایل، اے موسی، په دنیا کې خپل هیله مو اوګدوا، ځکه چې ستا زړه تیارا او سختی، او هغه څوک چې زړه کلک او تیارې وي لما لره دی. اے موسی، داسې اوسا چې زله تا خوښ اوسم، ځکه چې زما خوښي په دې کې ده چې اوامر مې اجرا شي او لما سر غړونا اونشی. اے موسی، ته زما بندی او زستا خدای، زما رحمت ته هیله من اوسا، زما عبادت وکړه او زما رضا لاس ته راوړه.
د قدر شپه خدای تعالی جل جلاله شانو ته د نږدې کېدو او د هغه له رحمت او مهربانۍ څخه د برخمن کېدو لپاره یو استثنایی حالت دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، هر څوک چې د ایمان او اخلاص لمخې د قدر شپه را نکړي، خدای تعالی به یې تیر ګناهونه وبخشي. خدایا، د قدر په شپه ستا عفو او بخښنې ته په هیله منتیا سره ستا د رحمت درشل ته مخه کوو. له شپې تر سهاره ویښ پاتې یو، په خپل زړه کې ستا د محبت او مینی توخم په خپلو وشکو خړوب کوو، او هیله من یو چې زموږ د ګناهونو تیاره شپه د خپل بخښنې په لمر سره روښانه وګرځوي. آمین یا رب العالمین.
ګرانو او محترمو دوستانو، روژه د خدای ملمستیانو ملړی د نن ورځې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Oh,